درنو افریدون که السلام علیکم اسمت ساروانیم دا آزادی رادیو دی خبرونی تمو هر کلی کم سهار مو نیک مرغه دا خبری مجله پا خبرونو پیلون د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیاځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نموړی د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي رادیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شودلې چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رای ورکړې خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشی شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات اسمان مر، د تودوخې لوړه درجه 10.18. کندهار اسمان مر، د تودوخې لوړه درجه 9.18. مزار شریف اسمان مر، د تودوخې لوړه درجه 10.22. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.25.
د نننې جمعه د 1400 لومړي لمریز کال د ثور له 1300 او د 2020 میلادي کال د میل شلم سره برابر ده. د ټلویزیونونو د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخل او خارج کې له توندو عکس العملونو سره مخامخ شوې.
زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د طالبانو له لوري د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېدا وغندله. طالبانو په انقره کې د یو شمېر سیاسي چیرو له لوري د ائتلاف د جوړېدو په غبرګون کې وویل د کابل پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې وایي وړمه ورځ د رنګه ټیکریو په خاطر له پوهنتون وګرځول شوې.
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو. نجونې سختې وېرېدلې وې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پرولې دي. پرون د افغانستان یو شمېر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی د خپل دې کار ننګه کړي خو نیوکه کوونکي وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شوه چې پر پوړنې سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال له سترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی څېړونکو هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی. خود حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي. خو د طالبانو ویانزه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل د تلویزیونونو پر ښځینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوي امر ګڼ غبرګونونه پارولې دي. طالبان له وخت رسېدو وروسته د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کوي. د دوی د دې کارونو هدف څه دی؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګس مومن په دې اړه نظر څرګندوي.
د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووځي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه شی ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
درسي ساعت له اوومه تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د غبرګولي په لومړۍ نیټه پیلېږي. له شنبې تر چهارشنبې د سهار پر 8:30 بجو له ازادي راډیو.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلی دو نهلی کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللای دی. میشل باشلی پرون ویل چې د اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وی لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم غبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتاک بللی دی. بانت ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې. خو مخکې تر دې چې د غزنی په د واکسیناتورانو راپور واوري چې د موټر سایکلو البته د غزنی په باب یو بل راپور هم لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې ولایت اوسیدونکو له مخابراتي شبکو شکایت کوي او وایي چې کیفیت خراب دی او له دوی څخه پیسې خوري.
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلي کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسېږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
اوس هم په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته د 133 موټر سایکلونو د ورکړې په باب راپور واوري.
روغتیایی چارواکی وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایی کارکوونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالي مرسته د ادا موسسې له لورې د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایی کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه موټرسایکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسري مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین صرف رسېدای همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي تر څنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکاوه. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه یې لوی ډیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پراختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته و چې په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
زموږ شخ له آزادی رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم.
په کابل کې د خوونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوی اجازه نه ده ورکړي چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و په سر کړي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوهنتون له دروازې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
په ټولنیزو رسنیو په بېلابېلو خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړي وو. د دې پوهنتون یوه محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکري یې په سر کړي وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې ویریدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پلمو لزده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. دغه نجونې محصلانې وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغسې دوام وکړي نو ښایي ډېری ښځینه محصلینې پوهنتونونه پرېږدي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې دا هم ښکاري چې د پوهنتون مخ ته د نجونو ګڼې ګوڼې ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا وایي ښځینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
ټول محصلین پوهنتون ته داخل شوي دي، البته د پوهنتون په داخل کې د پوهنتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراعت کړي او توصیه وروسته ټول ته اجازه ورکړل شوله خپل سنفونو ته ولاړ دي او خپل درسونه یې وویل.
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکرې په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونه ده چې د پوهنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود. په همدې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت له لوري د کابل د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیاره خطبه استول شوې او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د ځینو جماعتونو ملا امامان وایي دغه خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي.
د طالبان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل ښودلی. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له هېواد تللي دا سیاستوال کولی شي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو په خبره یې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ورنه کړل شي. د سه شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په یوه ناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړې. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه، د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسني نظام د اخلال لپاره له هېواده بهر جوړیږي دوی پر وړاندې درېږي او هڅې به یې پایلې ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د مې میاشتې په 19 نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو ځل اسماعیل سوی او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نه کړي.
کچېری دا ناستې بیا هم د فتنه انګیزې په خاطر وي، د دې په خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړې کېږي، په خاطر چې دلته بیا فساد او غصب او چپاو ته بیا زمینه مسایل کې دغه وخت تیر شوی دی. افغانان نور داسې خلکو چې هغه یو امتحان ورکړی په هر برخه کې ناکام شوی دي او دا فرصت دې نه ورکړي چې د وانه سرنوشت لوبي وسی.
ښاغلی مجاهد وایي که دا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي، بیرته د هیواد ته ستانه او له دوی سره دې په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص یې د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په شپه یو شمېر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه لای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې له گاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشه یي موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاحکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یاد شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، محمد علم ایزدیار، یونس قانوني، الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چې شمیر یې شاوخوا څلوېښتو تنو ته رسیږي.
کانو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي.
لانګ وار ژورنال خبرونه د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند خبرو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلي چې افغان طالبانو په پاکستان کې د طالبانو د تحریک او پاکستانی دولت ترمنځ د اوربند په غځولو کې مهم رول لوبولی دی. مقاله د هغو راپورونو یادونه کوي چې لمخې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د طالبانو مرستیال امیر او طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر هم دی، د یادو خبرو اترو په برخه کې مرسته کړې ده. ورسته لولو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر او د پېښور د قلی اردو قومندان جنرال فیض حمید د حقانی شبکې په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره مستقیمی خبري وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړه چې حکومت یې په پاکستان کې د تحریک طالبان د اوربند غځولو خبري تسهیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې په دغو مذاکراتو کې د حقانی کورنۍ ګډون د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه دوی په سیمه کې مخکې هم د شخړو منځګړیتوب کړی. پر دې سربیره د حقانی شبکه چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت لري، د مقاله په وینا د پاکستان پوځ او ISI دواړو مستقیم ملاتړ لري. د مقاله په یو برخه کې راغلي کله چې په 2010 کال کې د پاکستان دولت له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړل او هڅه وکړه چې د پاکستانی پوځ د عملیاتو د درولو په بدل کې د دې ترهګری ډلې د بریدونو د درېدو تضمین ترلاسه کړي، سراج الدین حقانی چې د طالبانو اوسنی مرستیال امیر او د کورنۍ چارو وزیر دی په دغو خبرو کې مرسته کړې وه. په مقاله کې په لیبیا کې د القاعده شبکې د غړي اتیا عبدالرحمن هغه لیک ته هم اشاره شوې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته لیکلی و او پکښ ویلي و چې سراج الدین حقانی پاکستانی حکومت ته د پیغامونو رسولو لپاره د منځګړي په توګه کار کوي. ګارډین ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د اگست په 15مه د کابل د سقوط لاملونه په ګوته کوي. مقاله د راپور له قوله لیکي سیګار وموندل چې د 2021 په اگست کې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د متحده ایالاتونو د دوو ولسمشرانو پریکړه و چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونه او قراردادیان وباسي. دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شو. مقاله یادونه کوي چې د سیګار راپور د دوو مهمو پیښو پر اغیزو تمرکز کړی چې ویل کیږي افغان ځواکونه له ماتې سره مخامخ کړل. یو دا چې د ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 د فبروري میاشتې د دوحې تړون، او بل دا چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د بایدن پریکړه چې تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري وباسي او تر شاهد ځواکونه پرې نږدې.